د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي. په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په حق له راپورونه او مرکې لرو. خلمړی درته سید سلیمان شاه پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پوره درې نور فرمانونه صادر کړل چې د یو فرمان هدف یې له امریکا نه په اصطلاح د راډیکالو اسلامي ټررستانو لرې ساتل دي، او د دوهم فرمان له مخې به د امریکا پوځ له سره جوړیږي او نور به پیاوړی کیږي. د هغه د دریم فرمان مقصد دا دی چې نامطلوب کسان چې په امریکا کې سیاسي پناه غواړي مخې باید ونیول شي. ٹرمپ دا نوی فرمانونه په پینټاګن کې په داسې حال کې لاسلیک کړل چې د امریکا نوی دفاع وزیر جیمز میټس په خپل کار پیل وکړ. ٹرمپ ویل چې موږ دلته نه غواړو. هغه زیاته کړه، یوازې هغه خلک منو چې د ملت یعنی امریکا ملاتړ کوي. د ٹرمپ د فرمان له مخې به د امریکا پوځ نوی جیټ الوتکې او جنگي کښتۍ جوړوي. کله چې ٹرمپ د پینټاګن ودانۍ ته ورته، د امریکا د پوځ لوړ پوړو قوماندانان هم ورسره ملګري وو. هغه د اسلامي دولت یا داعش د ماتولو لپاره له امریکایي قوماندانانو نه د داسې لارو چارو په اړه پوښتنې وکړې چې د امریکا مخکنیو جمهور رئیسانو ورنه استفاده نه کوله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برتانیې له صدر اعظم ټریسا مې سره پرون د جمعې پورس په واشنگتن کې د خپل لومړي ملاقات په مهال د ناټو له تړون سره 100% ملاتړ اعلان کړ، او د دواړو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د خپلې غونډې په دوران کې د امریکا او برتانیې ترمنځ د ځانګړو اړیکو پر اهمیت بیا تاکید وکړ. د برتانیې صدر اعظم ویل چې د امریکا او برتانیې ترمنځ مشترکې ګټې دي او په مشترکو ارزښتونو باندې باور لري. ٹرمپ له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د بوتلو ملاتړ کړی، او صدر اعظم تریسا مې لومړی اروپایي مشره وه چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره د ملاقات لپاره بلنه ورکړه او په ټلیفون یې ورسره اوږدې خبرې وکړې. برتانیا له امریکا سره نږدې تجارتي، امنیتي او نظامي اړیکې لري، او ٹرمپ ژمنه کړې ده چې نورې به هم پراخ شي. د دغه اتحاد نه د نورو غړو د وتلو ویلې اوس د یورو نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې ډېر زیات رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې له اروپایي اتحاد نه د برتانیې له وتلو وروسته دغه اتحاد اوس له نورو ګواښونو سره مخ شوی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ د یووالي او اتفاق د ساتلو غږ وکړ. فرانسا او جرمني د اروپایي اتحاد دوه بانفوزه او مهم غړي دي، او دواړو مشرانو د جمعې په ورځ په برلین کې د خپل غونډې په دوران کې د اروپا په اړه د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي اتحاد دا وخت د برتانیې له وتلو نه وروسته 20 غړي لري. د برتانیې صدر اعظم تریسا مې د ترکیې د صدر اعظم بن علي الدرم سره د مذاکراتو په غرض نن د شنبه په ورځ انقره ته په سفر ځي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو، امنیتي همکارۍ او د قبرص په اړه د ترکیې له مشرانو سره وغږیږي. په صدر اعظم باندې په داخل د برتانیې کې فشار زیات شوی چې په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا نه وروسته په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د ترکیې د مشرانو سره هم خبرې وکړي. د سومالی د الشباب وسلوالو جنګیالیو یوه نظامی اډه ونیوله، خو څو ساعته وروسته ورنه بیرته ووتل. عیني شاهدانو او پوځي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د الشباب وسلوالو د جمعې په سهار وختي د کینیا له سرحد نه 1 کیلومتر لرې د کولوبیاو په سرحدي ښارګوټي حمله وکړه، او د بمونه ډک ټرکې په اډه باندې ور وست. یوه غټه چاودنه وشوه. په دغه حمله کې د سرحدي خرګوټي خاروال او دوه عسکر ځای په ځای وژل شوي او څو کسان نور زخمیان دي. لږ وروسته د کینیا د هوایي پوځ هلیکوپټرو او الوتکو حمله وکړه. د جنوبي کارولاینا د ایالت پخوانی ګورنر نیکی هیلی د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د نوي سفیر په توګه خپل کار پیل کړ، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته خپل باور لیک وړاندې کړ. هغې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او ملګرو ملتونو اړیکې به اوس د معمول په څیر په خپل حال نه پاتې. نوی بدلونونه به پکې راوستل شي. هغه په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو غږ وکړ. د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند مشران دا شکایت کوي چې ملګري ملتونه د فلسطینیانو ملاتړ کوي او تل د امریکا د یو ډېر نږدې انډیوال یعنی اسرائیلو په ضد پریکړې صادروي. او پرون د جمعې ورځ د جنوري 20مه په فضا کې د یو امتحاني پرواز په دوران کې د امریکا د فضايي بیړۍ اپولو د راغورځېدو 15مه کلیزه وه. په دغه پیښه کې درې امریکایي کاهنه وردان مړه شو او د ناسا او د کانګرس د تحقیقات نه وروسته معلومه شوه چې په فضايي بیړۍ کې دننه کپسول وراخیستی و. د دې پیښې نه 21 میاشتې وروسته ناسا فضا ته د اپولو و په نوم یوه بله فضايي کښتۍ وتوغوله. بیا یو کال وروسته اپولو یولس فضا ته وتوغوله او نیل آرمسترانګ لومړی انسانو چې د سپوږمۍ په سر وګرځېده او د امریکا جنډه پکې نال کړه. په زرګونو خلکو چې د ښځو لخوا د ماشومانو د زیږیدنې نه مخکې د سخت جناین د ځای کولو سرسخت مخالفان دي، د جمعې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس د ودانۍ کیپیټل هل مخ ته مظاهره وکړه او د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په ملاتړ یې غږ پورته کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رو د نووریدل او د هم د روان خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي د ټولو هغو هلو ځلو چې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هیوادونو د مالی او معنوي مرستو کمیدو سبب شي ملاتړ کوي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوریت سره د افغانو په تو پاکستان ترمنځ جاري کو د خکېلو لپاره په اسلام آباد او کابل کې د برتانی د سفیرانو د هڅو هر کله کړی وای چې افغانو په ټولو هغو هڅو څخه چې د افغانو په مخالف وسوالو ډلو سره د هیوادونو د مالی او منوي مرستو کمیدو سبب شي ملاتړ کوي. د افغانستان د جمهوریت سره د وین مرستل شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په کابل او اسلام آباد کې د برتانی سفیرانو هلې ځلې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اهداف سره سمې وبللې او ویل چې افغان حکومت له دغه سیاسو ملاتړ کوي.
شرکای بین المللي افغانستان به شمول انګلستان دولت افغانستان در راستای اهداف ما
خغلی مرتضی ویل د برتانیې په ګډون افغانستان نړیوال شریک باندې افغان دولت سره زموږ د اهداف په برخه کې چې د سولې ټینګیدل او د جګړې پای ته رسیدل دي همکاري کوي. د برتانیې هسي هم پام دی لار کړي تر څو د هغو زړو او تاریخي اړیکو له لارې چې پاکستان سره شته او دا هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې همکاري ته چمتو کړي تر څو داسې لارې ولټو چې طالبان څخه چې کوم مالی او مانوي ملاتړ کوي هم بند شي. په افغانستان کې د برتانیې سفارت په ویلامه کې ویلي چې په کابل کې د برتانیې سفیر ډیمونیک جرمی روانه ونی اسلام سفر کړو. د دې دمخه په پاکستان کې د برتانیې سفیر اولی کمشنر توماس دریو افغانستان ته په سفر راغلو. د برتانیې سفارت اعلامیه وایي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ خي اړیکې د دواړو هیوادونو امنیت راتلونکي پرمختیا او د ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. د افغانستان د اجرایي ریاست وایي مجیب الرحمن رحیمی هم تیر ورځ خبريالانو سره په دې مسله د خبرو پر وخت کې سهم پاکستان د افغان حکومت په سوال مخالفانو سره په بلاتر تورن کې خو ویل چې برتانیې د افغانستان او پاکستان د نږدې کېدو لپاره یو لړ هڅې پیل کړې چې لا هم رواني.
ما در ریاست اجرایی مش باورمانی بوده که با توجه به این که تروریست ها در پاکستان هست
خغلی رحیمی ویل پیجره رسی که تل زمون باور داو دیتا پا پامدرنی چی تروریستان پا پاکستان کی دی او پاکستان لو تروریزم سخد بحرانی سیاست دیو وسیلی پا توگا دیپا کی پا افغانستان که چکم بریدون اتر سر شیوی پلاتینی خیچی پا پاکستان که پلان شیوی و دیدی سر سر زپا دی باوریم چی در خبر و دیپلوماسی در پارا دروازی پلانی سی دی. پاکستان در افغانستان پا چارو که در لاس و حلو پا باب تورونا پا کلا کرد کری او وی چی پا افغانستان که سولا در پاکستان پا گتا هم ده. در پاکستان رسانی و در رپورت مخی تاکل شوی دغه هواد د پوز لوید رسید جنرال کمر جاوید باجوا په نګدی راتونکو کې افغانستان سره سفر وکړي. د افغانستان جمهوریت وایي چې کسم افغانستان ته د جنرال باجوا د سفر مسله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه په ټلیفوني خبرو کې یاد شوی خو تر اوسه دغه سفر نیټه نه ده ټاکل شوی. د افغانستان چارو یو شمېر کارپوهان د برتانی د سفیرانو د هسي وخت د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رسیدو وروسته د نړیوالو مسلو په اړه د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون زیږنده ګڼي. د افغانستان چارو یو کارپوه احمد سیدی امریکا غک سره په خبرو کې ویل چې برتانی غواړي پاکستان له نړیوالې انزوا څخه وژغوري.
دا کار چې نکستیور کوي نه کوي وروسته وګورو خو انګلستان دا تلاش کوي چې وشي.
په افغانستان کې په روسي میاشتو کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خرابې شوې دي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلان شوي خو پاکستان د افغان حکومت دا تورونه بیا اساسه بللي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د برتانیې صدر اعظم تیری سامې د واشنگتن چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره له ملاقات نه وروسته خپل هیواد ته په لار ستنیږي، نن د شنبې په ورځ به د ترکیې په پایتخت کې هم تم شي. توقع ده چې د انقره په سفر کې به د قبرس په یووالي، تجارت او امنیت باندې خبرې وشي. برتانیا او ترکیه نږدې روابط لري چې کېدی شي له اروپایي اتحاد نه د برتانیې په وتلو سره دغه روابط لا نور هم قوي شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري.
صدر اعظم می به د خپل ترکیه انډول بن علي ال دي ريم او جمهور رئیس رجب طيب اردوان سره یو ورځ په غونډه تیره کی. د می دفتر د غونډې نه د مخه د تبصرې په ترڅ کې ترکیه د یو ضروري او نږدې متحد په حیث یاد کړ. په استنبول کې د قادر حسن په پونتون کې د بین المللي روابطو متخصص اصولي اوزل وای د می د ملاقات لپاره به یو بشپړ ایجنډا موجوده وي. اوزل وای
they do have important commercial ties but there are also security issues and on that Turkey and Britain may actually still cooperate.
دوی مهم تجارتی روابط لري مګر په امنیتي موضوعاتو باندې به هم خبرې وکړي چې په دې باره کې ترکیه او برتانیه همکاري هم کوي او قبرس په هم په ایجنډا کې شامل وي. په عمومي توګه دغه دواړه هیوادونه د قبرس د جمهوریت ضمانت کوونکي دي. د برتانیا چارواکي وایي توقع ده چې د خبرو اساسي موضوع به قبرس وي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د قبرس د یووالي خبرې چې د دې میاشتې په سر کې په ژنیو کې د ناکامۍ سره مخامخ شو. په عمومي توګه اردوان په ګوته شوی ده چې د دغو خبرو په کامیابۍ کې ډېر مهم دی. څارونکو خبرداری ورکړی ده چې ښایي جمهور رئیس به په امتیاز ورکولو کې محتاط وي او دی د ریفرنډم نه د مخه چې د اپریل په میاشت کې د خپلې دورې په غځولو باندې کوي د ترکیه د نشنالستانو په رایو باندې حساب کوي. په اروپا کې د کارنیګي د انسټیټیوټ میلمه پروفیسر سینان اولګین انوای د خبرو د حساس ماهیت سره سره میتا به ګرم هرکلی وویلی شي. د زیاتوي
London has been a good friend to Ankara within the EU. It is one of the countries that steadfastly had championed Turkey.
په اروپای اتحاد کې انقره د لندن خو دوست ده. دا یو له هغو هیوادونو ده چې په دغه اتحاد کې د ترکیې د شاملې دو په لوي کوي. ځکه نو په دې لحاظ د لندن په باره کې یو مثبت نظر موجود ده. دوالخیز امنیتی همکاری چې په خاصه توګه د تروریزم ضد په باره کې موجوده ده دغه روابط لا نور پسې قوي کړل. د دواړو خواوو چارواکي مانی چې د اسلامي دولت د ډلې او د کوردی یا غی ډلې پی کی کی د دواړو په ضد ښه همکاري شته. توقع ده چې د می په خبرو کې به د دغه همکارۍ موضوع راپورته شي. اولګین وایي د اروپایي اتحاد نه د برتانیا وتل به د دواړو هیوادونو روابطو لپاره را نوره زمینه برابره کړي او همداراز انقره غواړي چې د اروپا سره په خپلو روابطو باندې له سره نظر وکړي. اولګین بیا وایي
Turkey is exploring a new framework that would have components of the refugee deal but also trade.
ترکیه د یو نوی چوکاټ په لټه کې ده چې په هغه کې به د مهاجرو د موافقې اجزاوې شامل وي مګر تجارتي، امنیتي او دفاعي همکاري به هم د دغه موافقې اجزاوې او برتانیا به په ځینو موجوده موضوعاتو او پالیسیو باندې خبرې وکړي. ځکه نو پوښتنه به دا وي چې برتانیا او ترکیه به نږدې خبرې وکړی شي یا نه. می په خپل هیواد کې تر فشار لاندې ده چې په ترکیه کې د بشري حقونو د اندېښنو موضوع راپورته کړي چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا نه وروسته ورنه سرغړونې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په ننګرهار کې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه د 28 کالونو وروسته اوس ښه حاصلات ورکوي. د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست وایي دوی کوښښ کوي چې د مالټو حاصلات دومره زیات کړي چې په دې ولایت کې د پاکستانی مالټو د وارداتو مخه ونیسي. له بلې خوا د دې فارمونو د خوندیتوب لپاره د 15 نفری پولیسو قطعه هم منظوره شوې ده.
دیش کاله د مخه د ننګرهار په ولایت کې د سیتروس باغونه په 2000 هکتار ځمکه کې موجود و او په دې کې د مالټو، نارنجو، سنترو او لیمو باغونه و. خو په اوسنی حالاتو کې په خاص ډول د افغانستان د کورنۍ جګړې څخه راورسته په دې ولایت کې د سیتروس فارمونو ته سخت زیان رسیدلی. د دې فارمونو ونې قطع سوي او یا د دې ادارې د کانال د بېغوري له وجې وچې سوي دي. خو د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست په دې تیرو لسو کالو کې د سیتروس و فارمونو ته خاصه توجه کړې او د مالټو د پاره یې 600 هکتاره ځمکه اختصاص کړې ده. د ننګرهار د ولایت د کانال رئیس غلام حضرت رحیمی وایي
امسال بعد از 28 سال وقفه برای اولین بار د شهر جلال آباد و شهر کابل
سش کال پس له 28 کالو څخه په لومړي ځل د غازی آباد د فارم څخه مالټه و جلال آباد او کابل ته واستول شوې چې د خلکو د خوشي وړ وګرځیدې او دی وایي چې ان شاء الله زموږ د پلانونو په تطبیق سره به په شپږ نوي کال کې د مالټو د ارزه کولو بازار نور هم زیات حاصلات ورکړي او حاصلات مو ډیر سي. شغلی رحیمی زیاتوي چې د زیتونو او د سیتروس د باغونو د ساتنې او حفاظت لپاره هم په دې ولایت کې یو قطعه پولیس ګمارل سوي او په دې نږدو کې به په کار وګمارل سي. ملا جان د بټیکوټ د ولسوالۍ باغدار دی.
امسال حاصلات مالته بسیار خوب بود، سال آینده ازی کلم بسیار خوب میشه. دا چند دیگه
سشکال په دې ولایت کې د مالټو حاصلات ډیر زیات و او شاید راتلونکو کال به هم نور زیات سي. په دې ولایت کې د مالټو حاصلات و باغدارانو ته هیله پیدا کړي او راضی ښکاری، وایي چې راتلونکو کال ته به د میوو حاصلات نور هم زیات سي او د خارجي وارداتو مخه به ونیول سي، چې په خاص ډول د پاکستان څخه چې کومې مالټې او نور میوې واردېږي د هغوی مخنیوی به وسي. د بلې خوا په ننګرهار کې سش کال دوکانداران هم د مالټو د عرضه کولو څخه راضي او اخیستونکي خوښ ښکاري. په جلال آباد کې یوسف خان میوې خرڅوي.
مالټې راووتنې نو
کله چې په جلال آباد ښار کې خلکو د وطني مالټو حاصلات ولیدل چې د ښه جنسیت او کیفیت لرونکي وه او ارزانه په بازار کې خرڅېدل، ډېر خوشاله او خریداران یې خورا زیات پیدا کړل. خو همدا اوس د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د کانال د ریاست لاندې د مالټو فارمونه موجود دي او د ننګرهار د ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نارنج باغونه هم سش کال پرانستل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د زکام ناروغي هر کال 15 لکه کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې کچیرته د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول شي د دې خطرناکې ناروغي نه به بچي. د ټولو نه زیات چې د زکام په خاطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي نوي زیږیدلي ماشومان دي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغۍ نه وساتل شي، د امریکا غا خبريالي جولین مکبرایت په دې حق له معلومات راټول کړی دي چې په دې راپور کې به واوري. ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي، په ځنګړي ډول که هغه په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډوي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدوارۍ ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډلی په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه نیول کېدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
مونږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدون دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدون ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوه چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړي شي چې په لمړنۍ دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
او دا د اوس هم درنډونکو د هغه مرکې دوهم او وروستۍ برخه اوري چې له مشهور امریکایي لرغون پیژندونکي او د باستن د پوهنتون د استاد پروفیسر ټام بارفیلډ سره د امریکا غا غشنا رادیو همکار سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د نوي حکومت په دوره کې په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې دراتک د امکاناتو او د افغانستان د ګوندۍ هیوادونو د پالیسیو په اکړه کړی ده.
ګورو چې د افغانستان په شاوخوا کې ګرد چاپیر یو نوی بلاک جوړ شوی دی، او د روسیې نه علاوه چین، پاکستان او تر یو حده پورې ایران پکې غړیتوب لري. د متحده ایالاتو د نوي حکومت او د دغه بلاک د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د بحث او تفاهم امکانات په څه ډول ارزیابي کوي؟
I don't believe that it's a unitary block. That is
ز په دې باور لرم چې دا بلاک یو موټی او واحد بلاک دی. مقصد مې دا و چې چین او پاکستان په ځینو برخو کې یو نظر او فکر لري. کڅوګ د سنگجان په ولادت کې د چین د حکومت پالیسۍ ته په پوره غور متوجي شي، نو کاملا ورته د ټرمپ د ادارې په څیر د ټروریزم له نقطې نظر ګوري. هیڅ توپیر ترمنس نه دی موجود. لبل خو ګورو چې ایران او هند وړه لګیا دي په سیمه کې یو ځای د ترانسپورت د بنیادی پروژو په غزولو کار کوي، چې بل اخره افغانستان باید د چابهار د لارې د مرکزی آسیا او ایران سره ونښلوي. ګوري چې دا پروژې به په بشپړه توګه له هغو پروژو سره په تضاد کې واقع دي چې د گوادر د بندر د لارې چین او پاکستان په پام کې نیولې دي او کار پر روان دی، او کڅوک روسیې ته پام وکړي د افغانستان سره بیا خپل ژوره دلچسپي ښکاره کړې ده. خو اوس په داس حال کې چې د خامو تیلو نرخونه په مارکیټ کې رالوېدلې دي او اقتصاد کمزوري شوی، نشي کولای هغه رول او نقش په افغانستان او یا سیمه کې ولوبوي چې پخوانی شوروي اتحاد لوبوه. د دې بلاک غړي متفق نه دي. هر یوې د افغانستان په اړه خپل ځانګړي دریځونه او مقاصد لري چې له دې عملې د افغانستان سیاست ډېر پیچلی کړی دی او مشکلات ورته را پیدا کوي. هر یوې په همدې کوښښ کې دی چې له ځان لپاره د خپل خوخي ملګری ولټوي. شاید چې ځینې باید امریکا سره ملګرتوب وکړي، خو باید دومره ووایم چې افغانستان یو آزاد هیواد دی، او په خپل باید افغانان د خپل هیواد سرنوشت وټاکي او د خپل خارجي سیاست په باب په خپل پریکړه وکړي چې له چا سره انډیوالي کوي او له چا سره یې نه کوي.
ستاسو په عقیده څه باید وشي چې متحده ایالات او همدارنګه اروپایان د افغانانو کړاوونه پای ته ورسوي او د یوې باثباته سولې د راتګ لپاره به ګډه سره کار وکړي؟
Well, one of the first things they've doing both the NATO conference at Warsaw.
دواړو په ورسا کې د ناتو د مشرانو په کانفرنس کې او هم په اروپا کې د افغانستان سره د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د راتلونکو کلونو پورې خپل مرستې په مسلسل ډول جاری وساتي. او زما په فکر د مرستې د افغانستان د ثبات لپاره ضروری دي. خدا چې اوس په امریکا کې نوې حکومت راغلی، د موقع نه په استفادې باید د پاکستان په شمول د ګاونډي هیوادونو پالیسۍ ته لستره پاملرنه وشي چې آیا هغوی واقعا د سولې پر وسلو کې د امریکا سره مرسته کوي او کنه په خوله یو خبره کوي او په زړه یې بل څه وي. نوی حکومت باید معلومه کړي چې پاکستان کومه هدف پورې په افغانستان کې زمونږ ملګری دی او تر کومه هدف زمونږ سره دښمنی کوي. نوی حکومت باید د عیني واقعیتونو پر رڼا کې په افغانستان کې خپل پالیسی عیار کړي. دا خبره بالکل جوته ده چې متحده ایالات او چین افغانستان ته د خپل ځانګړو ګټو لزاویو نه ګوري، خو یو شی چې دواړه یې غواړي هغه یو باثباته او مستحکم افغانستان دی، ځکه د دواړو هیوادونو د ګټو د خوندي ساتلو لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې سوله وي. خو دا چې د افغانستان سیاسي راتلونکی به په څه شکل وي، شاید چې په دې اړه یې د دواړو ترمنځ یو نظر نه وي موجود، خو دواړه په دې باندې سل په سلو کې موافق نظر لري چې په افغانستان کې باید رادیکال اسلامی ډلې د سرپناه ځای ونه لري او یا قدرت ونیسي.
پروفیسر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې غواړم له تاسو نه وکم دا ده، ایرانیانو خو ظاهرا ځانونه غلي نیولي دي، خو د پردې شاته لګیا دي په دوامداره توګه په افغانستان کې خپل مذهبي او کلتوري نفوذ پراخوي. تاسو څه فکر کوئ د ایرانیانو اصل او نهایي مقصد په افغانستان کې بچي؟
Well, remember the Iranians as the major Shia power would have a problem.
باید دا خبره هر څوک په پام کې وساتي چې ایران د سیمه یو غټ شیعه قدرت لري او نه غواړي چې بیا په افغانستان کې سرسختي سنیان قدرت ورسیږي، او د ایران لپاره هغه سیستونز پیدا کړي چې څوک لړ مخ کې د طالبانو د حکومت په دوران کې ورسره ایران مخ و. بل دا ده چې څوک په افغانستان کې د ایران او امریکا ترمنځ همکاري ته په غور وګوري، له هغه همکاري نه بالکل برعکس ده چې په عراق، سوریه او ځینو نورو هیوادونو کې ورسره لري. دواړه په افغانستان کې آرامي او ثبات غواړي، خو هر یو یې خپل دیدګان ورته ګوري. څومره نږدې همکاري چې ایران د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا سره لري، د افغانستان په اړه به ورسره ځکه زړه نه غواړي چې ایران افغانستان ته د خپل یو ګاونډي فارسي ژبې هیواد په توګه ګوري او شاید چې سرمایه‌ګذاري ته پکې زړه ښه کړي، مګر نه غواړي چې د امریکا په څیر نظامي رول هلته ولوبوي.
ایران also seizes an area to make investments.
ډیرا مننه تاسو نه.
اوکے، بای بای.
بای بای. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او په همدې سره درنډونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې گو. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې گو، د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسې، په یو څو شیبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا.